بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
او محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دوشپیتم ترشپیتم او څلورشپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پناما واورې چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران یډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 14مه د 1443 هجري قمري کال د زیږدې د میاشتې دریمه او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې دریمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه سهرنه پښتو خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدلی شئ. بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمن شورا کې د هر ډول ویجاړونکي اقدام په باره کې د ایران خبردارۍ نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام هم لرو. بیا د قرآن پلوشې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي او په آخر کې به د ولور او کور ورانونکي بلا تور عنوان ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. ډیرو قدر منوردونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خواږو اوریدونکو، که چیرې تاسو غواړئ زمونږ په پروګرامونو باندې نیوکې وکړی یا کومه صلاح مشوره راولیږئ یا وړاندیز ولرئ، نو مونږ ته یې رالیږلی شئ. زمونږ د انټرنیټ پته ده pashto99@yahoo.com. خواږه اوریدونکو، له لنډ نشان وقفې وروسته به تاسو هی خدمت ته بیا حاضر شو. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. اسلامي ایران د نورو هیوادونو لپاره بیلګه ده. ایران او طالبانو د اړیکو په پراخولو ټینګار وکړ. د هندوستان پلاوی د طالبانو له خارجه وزیر سره کتنه کړې ده او چین د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په غیر رغنده اقدام نیوکه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامی ایران د نورو هیوادونو لپاره یو بیلګه ده. زمون خبریال راپور کړی د ایران دفاع وزارت د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هدایت او وړاندې سره د دینی ولسواکۍ او د اسلامی جمهوریت د سپیڅلي نظام جوړول او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په حکیمانه تدبیرونو سره د دغه لارې دوام د نوي اسلامي تمدن ته حقوق په لړ کې د نورو هیوادونو لپاره بیلګه وبلله. د ایران دفاع وزارت د حضرت امام خمینی د رحلت د درې درشمې کلیزې په مناسبت وویل. د حضرت امام د ملکوتي رحلت په درې درشمې کلیزې کې د دنیا تر ټولو لرو سیمو کې د اسلامي جمهوریت له سیستماتیک شوي بریاو ایډیالونو پیراوی کولو ته د ملتونو د ویښتیا د غورځنګ او د اسلام غوښتنې غږ اوریدل کیږي. سبا ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت درې درشمه کلیزه ده چې په ډېرې ولولې سره المنزل کیږي. دښمن د ایران او د طالبانو په اړیکو لرلو خوشاله نه دی. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر مرستیال او د خوست ولی د دواړو هیوادونو ترمیان د اړیکو په پراخولو ټینګار وکړ. خوست ولایت په بیلابیلو زمینو کې د ایران او د افغانستان د ملګرتیا او د پراختیا لپاره یوه نوې دریڅه ده. له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له افغانستان سره د ایران د ملګرتیا او د پراخولو په لړ کې په دغه هیواد کې د ایران د سفارت مسؤلانو د لومړي ځل لپاره خوست ولایت ته سفر کړی. د ایران د سفیر د مرستیال سید محسن مرتضوی په مشرۍ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د افغانستان د خوست ولایت د والي او د طالبانو د حکومت د لوړ رتبه غړي مولوي محمد نبی عمری ترمیان په پرونی کتنې کې د دوه اړخیزه ملګرتیا او د لارو چارو په حق لا غور وشو. سید حسن مرتضوی د خوست لوري سره په کتنې کې په دې خبر سره چې له افغانستان د امریکا د نیوګرانو وطل د دغه هیواد او د سیمې لپاره تر ټولو مهمه پیښه وه وویل. دښمن د افغانستان له چارواکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت له نږدې کېده خوشحاله نه دی او تل د اختلاف د رامنځته کولو کوشش کوي. په افغانستان کې د ایران د سفیر مرستیال حسن مرتضوی په تیرو میاشتو کې ایران ته د افغانستان د کابو 10 لک کسانو مهاجرت ته په اشاره سره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې په تیرو میاشتو کې خپل سرحدونه بند نه کړل، بلکې د افغانستان د کډوالو کوربتوب هم وکړ او ایران هم د اوس له سختو بایکټونو سره مخ دی، خو بیا هم په ایران کې د افغانستان څخه د پاسه 5 لک کسان ژوند کوي. د خوست ولی مولوي محمد نبی عمر ویل، د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو مرستو سره تل د افغانستان د ملت په څنګ کې وو او د طالبانو حکومت له ایران اسلامي جمهوریت سره د ښو اړیکو غوښتونکي هم دی. هغه زیاته کړه، امریکا کوشش کوي چې د داعش ترهګرې ډلارې په افغانستان کې د شیعه او د سنی ترمنځ اختلاف رامنځته کړي او موږ دغه مسالې ته متوجه یو. عمر زیاته کړه، داعش ډله په افغانستان کې ځای نه لري او په دغه هیواد کې شتون نشي لرلی. د هندوستان یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی. زمون خبریال راپور کړی، د هندوستان ډیپلوماټیک پلاوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په پړاو کې کابل ته په خپل لومړي سفر کې د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست سره کتنه وکړه او د دوه اړخیز اړیکو په هکله یې خبرې وکړې. کابل ته د هندوستان د پلاوی دغه سفر په داسې حال کې شوی دی چې د مخکې د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د هندوستان له یوې رسنۍ سره په خبرو کې په نږدې راتلونکي کې له نوې ډیلی سره د کابل د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلېدا خبر ورکړی. د افغانستان د خارجه وزارت پرون ویل، د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د هندوستان د استول شوي ډیپلوماټیک پلاوی د مشر جی پی سنگ په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو مسایلو په هکله بحث او د نظر تبادله وشوه. راپورونه وایي چې طالبانو د هندوستان له پلاوی څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې له سره پیل کړي او هندوستان بیا له طالبانو سره ډیپلوماټیک اړیکې له سره پیل کړي. ټاکل شوی دا چې د هندوستان پلاوی په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ویشلو کې د فعالیت کوونکو نړیوالو مرستو او ارګانونو له چارواکو سره هم کتنې او خبرې وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د بیا رغونې د پروژو کتنه هم د هندوستان د پلاوی د پروګرامونو بله برخه اعلان شوې ده. په ننګرهار کې د غنمو حاصلات کم شوي دي. زمونږ خبریال راپور کړی، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 50% کمښت راغلی دی. ځایي چارواکي لامل طبیعي آفات او د اوبو کمښت او وچکالي بولي. د ننګرهار د کرهڼې، مالدارۍ او د اوبو لګولو ریاست او د پلان او برنامو مشر عطا الحق بشری خبری رسنۍ ته ویلي چې په ننګرهار کې سږ کال په 6.5 زره 119 هکټر ځمکه غنم کرل شوي وو چې د اټکل له مخې 3,65,859 حاصلات راټول شوي دي. د افغانستان په نورستان کې اور همغه راز دوام لري. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان په ختیځ کې په نورستان ولایت کې در نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې 12 ورځې کېږي چې اور لګېدلې دی او اوس هم دوام لري. د نورستان په ځنګلونو کې د اور د لګېدا څخه د پاسه 12 ورځو په تېرېدا سره په هیواد کې د طالبانو د حکومت په پیښو باندې د غور د چارو وزارت پرون وویل چې دغه اور د کنټرولولو توان نه لري. د نورستان د ځنګلونو په اور کې کابو 1 هکټار ځنګلونه په کامل ډول سوځېدلی دي. د هغو تصویرونو پر اساس چې په انټرنیټ پاڼو باندې خپره شوې دي، د افغانستان خلک په خالي لاسونو سره د اور د مړ کولو کوشش کوي. د افغانستان د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ځنګلونو د اور په وژلو کې د طالبانو د حکومت ناکامۍ ته په پام سره د ګاونډیو هیوادونو مرسته ضروري ده. د ایران اسلامي جمهوریت ایرانیا د بلوچستان ولایت په ځنګلونو کې او د اور د مړ کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره مرسته کړي وه. وروستي راپورونه وایي چې طالبانو له چین څخه غوښتنه کړې ده چې دوی سره مرسته وکړي چې د نورستان د ځنګلونو اور مړ کړي. چین د اټومي انرژي د نړیوال اژانس غیر رغنده اقدام نه مني. شنوا خبری اژانس راپور کړی، د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایران پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په واکمنه شورا کې هر ډول غیر رغند اقدام ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. امریکا به زر تر زره د ایران قانوني او جایزو اندېښنو ته ځواب ورکړي. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر راپایل ګروسي د واکمنه شورا د غونډې په درشل او د سهونیست رژیم له جنجالي او جنجالي داګانو سره په یو وخت په خپل راپور کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په باره کې یو شمېر مترونه مطرح کړل. او ورپسې امریکا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د یو پریکړه لیک مساویده واکمنې شورا ته وړاندې کړه. د راپایل ګروسي په راپور کې دا شوي ده چې د ایران د پخوشیو رنمو زیرمې په اټومي موافقې کې د اجازې وړ د حد 14 برابره شوي دي او ایران په تیرو دریو کلونو کې د اټومي موادو د پیدا کېدا په هکله د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس پوښتنو ته د معتبرو فني ځوابونو په وړاندې کولو کې ناکامه ده. د ایران د خارجه وزارت وایاند وبښه د چین د خارجه وزارت ویان ژاو لیجان پرون په خبری کانفرنس کې د ایران پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال اجان د واکمنه شورا د احتمالي اقدام په باره کې د پوښتنې په ځواب کې ویل چین د ایران تر دا باولاندې د وروستلو د ایران پر ضد پریکړه لیک په تاسویولو کې د اټومي انرژي د نړیوال اجان د واکمنه شورا په هڅولو کې د نړیوال هیوادونو له اقدام سره مخالف دی. هغه ویل موجوده حقیقو په ځلونو ځلونو ثابته کړې ده چې د هیوادونو تر دباو لاندې راوستل هیڅکله مشکل نه حل کوي، بلکې یوازې تاوتریخوالي ته لمن وهي او حالات نور پسې پیچلي کوي. د ایران د خارجه وزارت ویان خطیبزاده هم ویلي دي د ایران اټومي پروګرام کاملا سولیز دی او موږ به د اټومي انرژۍ نړیوال اجانس په واکمنه شورا کې هر ډول غیر رنګند اقدام ته پیاوړی متناسب ځواب ورکړو. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر اسرائیلو ته ورغلی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر راپایل ګروسي بیګا د سهونیست رژیم له چارواکو سره د کتنې لپاره نیوکي ټاټوبو ته ورسېده. د سهونیست رژیم د لومړي وزیر نفتالي بنیت دفتر په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر راپایل ګروسي له لومړي وزیر سره د کتنې لپاره تل ابیب ته رسېدلی دی. د امریکا د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د مشر سفر اټومي تړون ته د نه ورستنېدلو لپاره د امریکا د لویدیځو هیوادونو تر دباو لاندې د راوستلو لپاره د سهونیست رژیم له روانونکو اقدامات وروسته ترسره کېږي. سهونیست رژیم دغه را د سیمې ځینې عرب هیوادونه لکه سعودي عربستان، متحد عرب امارات، بحرین وغیره یو ځای زیات کوشش کوي چې امریکا اټومي تړون ته ورستنن شي او ایران هماغه راز زیات دباوونه او بایکټونه دوام لري. امریکا د ایران پر ضد پریکړه لیک وړاندې کوي. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس تایید کړه چې واشنگټن به راتلونکي اونۍ له فرانسې، جرمني او برېټانیا سره یو ځای د ایران پر ضد پریکړه لیک وړاندې کړي. هغه ویل امریکا نیت لري چې له برېټانیا، فرانسې او جرمني سره یو ځای د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په واکمنه شورا کې د پریکړه لیک په صادرولو کې چې چورلیز یې له اټومي اجانس سره د ایران د کاملې ملګرتیا کولو ضرورت یې ملګرتیا وکړي. ټاکل شوي ده چې د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د واکمنې شورا غونډه په راتلونکې دوشنبې ورځ وشي. د هلوبېتو نړیوالې ټولنې د کند فلم فیسټیوال اقدام وغنده. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د هلوبېت علیه السلام د نړیوالې ټولنې نایب رئیس آیت الله قربان علي دوري نجف آبادی د فرانسې د کند فلم فیسټیوال کې د عنکبوت مقدس فلم نندارې ته وړاندې کول او د شیعه مسلمانانو اعتقاداتو او د امامت او د ولایت د تمځل اندستوري حضرت علي ابن موسی رضا علیه السلام ته سپکاوی وغنده. د فرانسې د کن فلم فیسټیوال په یو غیر حرفوي او سیاسي اقدام کې چې د ډیرو نړیوالو کره کتونکو او نیوکه کوونکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. خپله یوه جایزه له سپکاوي وډک او کمزوري فلم عنکبوت مقدس ته چې اسلامي او ایراني ارزښتونه تر پوښتنې لاندې ورولي کړی دا. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو ډیرو کې درمن اردن کوز به وای سیاسي تبصره درته وړاندې کوچ د اټومي انرژي نړیواله اجانس په واکمنه شورا کې د هر ډول ویجاړونکو اقدام په باره کې د ایران خبردارۍ نوميږي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی ویل د ایران اټومي پروګرام مکمل سوله ایز دی او موږ طبیعتا د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس په واکمنو شورا کې هر ډول ویجاړونکي اقدام ته محکم او مناسب ځواب ورکوو. سید خطیب زاده په تیره چهارشنبې ورځې جوه تکړه د هر ډول ویجاړونکي اقدام د پایلو مسؤلیت د هغو هیوادونو پر غاړه ده چې واکمنو شورا او د اټومي اژانس د مشر راپور ته د فشار د اړام او د ایران پر خلاف د سیاسي لوبو د یوې وسیلې په توګه ګوري. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس عمومي منشي رافائل گروسی د واکمنې شورا د غونډې د جوړېدا په درشل کې او د سهونیس رژیم له جنجالي دا سره په یو وخت په یو راپور کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام پر خلاف ځینې تورونه مطرح او بیا امریکا، فرانسې، برېټانیا او جرمني د ایران د اټومي پروګرام په موضوع د یو پریکړه لیک مساویده واکمنې شورا ته وړاندې کړه. د رافائل گروسی په راپور کې دا شوې ده چې د ایران د بډای شوي یورانیمو زیرمې په اټومي موافقه کې له اجازت ورکړل شوي حده 13% زیاتې شوې دي او ایران په تیرو دریو کلونو کې د اټومي موادو د پیدا کېدا په اړه د اټومي اژانس پوښتنو ته په ځواب کې د معتبرو پنی ځوابونو په ورکولو کې پاتې راغلی. د راپور د ایران په استدلالونو په سترګو پټول او په غیر عادلانه ډول د هغو په نام معتبره ګڼلو سره همغه راز د اټومي اژانس له مخکې په ټاکل شوي پروژو تکیه کوي او د سهونیس رژیم د ادعاګانو په لټ کې خپله یو اړخیزه نتیجه ګیري وړاندې کوي. دا په داسې حال کې دي پر دې اړه د سهونیس رژیم هر ډول ادعا نامعتبره ده. سهونیس رژیم په لویدیځ آسیا کې د اټومي وسلو د یوازیني لرونکي په توګه د اټومي وسلو د جوړولو او پراخولو پریکړه لیک ان پی ټی تړون نه دی لاسلیک کړی او اټومي اژانس ته یې د خپلو اټومي تاسیساتو د کتنې اجازه هم نه ده ورکړي. دغه رژیم د اټومي موافقې تر ټولو لوی مخالف دی او د هغې د ورانولو لپاره له هر ډول امکاناتو استفاده هم کوي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د عمومي منشي په راپور کې ایران تورن شوی دی چې د دغه ادارې په لټونکو ته یې د ځینو ځایونو د کتلو اجازه نه ده ورکړي. په داسې حال کې چې د ایران او د اټومي اژانس ترمنځ د توافقي پروتوکولونو پر اساس ایران غیر اټومي ځایونو ته د لاسرسي د اجازې ورکولو ژمنه نه ده ورکړې او په دې اړه د ایران ملګرتیا په خپله خوښه او دروغ نه د ښودلو لپاره ده. بل مهم ټکی دا چې د ایران او نړیوال اټومي اژانس ترمیان د 2022 کال په مارچ میاشت کې تهران ته د رافائل گروسی له سفر وروسته موافقه وشوه چې د دې مسایل د لارې د یوې نقشې پر اساس او په یو ټاکلې مودې کې حل او فصل شي. په همدې چوکاټ کې په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي اژانس له مسؤلانو سره درې جدا فني غونډې وشوې او د ایران لخوا لازم پنی وضاحتونه او مستندات وړاندې شوي دي. سره له دې دغه راپور له دې اژانس سره د ایران د ملګرتیا او منعکس کوونکې نه دی. سرګنده د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي اژانس د عمومي منشي په راپور کې اوسنی کړچار ویجاړونکې او د ردواړو لورو د روانو او نږدې ملګرتیا او خرابونکې ګڼي، ځکه چې دغه ډول یو اړخیزه راپورونه کولی شي دښمنانو ته په لاس پلمه ورکړي او د ایران په خلاف د فشار د زیاتېدا سبب هم وګرځي. لکه څنګه چې امریکا او دریو اروپایي هیوادونو د ایران په خلاف د پریکړه لیک مساویده تیاره کړې ده چې البته د ایران پر خلاف د هغوی لخوا یو تکراري اقدام ګڼل کیږي. لکه څرنګه چې امریکا او دریو اروپایي هیوادونو مساویده تیاره کړې ده چې خلاف ورزي ګڼل کیږي او د تیر وخت په شان به د ایران د سوله ییزو اټومي فعالیتونو په دوام کې هیڅ خنډ رامنځته نه شي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی هم په دې اړه د امریکا او دریو اروپایو ته په خبرداری سره وویل، یا خو ډیپلوماټیک راودا جاري ساتلی شي یا مخالف اقدام وکړي او موږ د دواړو حالتونو لپاره چمتو یو. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې د 14 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ذلقعدې امیانې د میاشتې له 3 او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې هم له 3 نیټې سره برابره ده. پنځه سوه شل کاله پخوا د 1502 میلادي کال د جون په دریمه نیټه د پرتګالي سیلر واکو ډی ګاما لخوا د کالیکوټ غمیزناکه قتل عام رامنځته شو. کالیکوټ چې نن سبا کوزیکو نومول کیږي، د هند د جنوب په مدراس کې یو بندر دی. واسکو ډی ګاما په 1498 میلادي کال کې په لومړي ځل دغه بندر ته ورسید او هغه یې ونیوه. هغه هم د نورو استعمارګرانو په څیر ځان د هندوستان اصلي خاوند ګڼه. کله چې 1800 عرب سیلران د وریجو د تجارت په نیت کالیکوټ بندر ته ورسېدل، واسکو ډی ګاما حکم ورکړ چې لومړی د دغو سمندر کچکونکو لاسونه، پوزې او غوږونه پرې کړی شي، او بیا یې د هغوی د کښتیو له سوځولو وروسته ټول قتل عام کړل. یو سل اوو ویشت کاله پخوا د 1416 هجری قمری کال د ذلقعدې د میاشتې په دریمه نیټه، یو پرهیزګار عالم او فقی آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په 1253 هجری قمری کال کې له اصفهان سره نږدې په فشارک کلي کې وزېږېد او له شپږ کلنۍ د قرآن کریم او مقدماتي درسونو زده کړې پیل کړې. یو لس کلن و چې له خپل مشر ورور سره کربلا ته او وروسته نجف اشرف ته ولاړ، او له فاضلو استادانو څخه په استفادې سره د علم او فضیلت لوړې درجې کچه کړې. په عین حال کې هغه د زهد او پارسایی په وجه د شیعیانو د مرجعیت له منلو څخه ډډه وکړه او د ګڼ شمېر شاګردانو د روزنې بحث او تدریس ته مخه کړه. نه 50 کال مخکې د 1428 هجری قمری کال د غبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی د حسینی عاشورا په مناسبت د پهلوی استبدادي رژیم پر خلاف تاریخي او غاښ ماتونکي وینا وکړه. دغه وینا د شاه د رژیم لخوا د بندیز او ګواښونو باوجود د قوم په فیضیه مدرسه کې د خلکو د دینی عالمانو په یوه ستره وندکی وړاندې شو. امام خمینی رحمت الله علی په خپل بینا کې د شاه او دغه د تالی څټو په خائنانه اعمال باندې سختنی وکړه او مسلمانو خلکو ته د هغوی خیانتونه په ډاګه کړل. امام خمینی د خپل بینا او په یو برخه کې وفرمایل، دوی د اسلام له اساس او دینی علماو سره مخالف دی او د هغو تباه کول غواړي. ای خلکو، زموږ اسلام او زموږ ملک په خطر کې دی. موږ د ایران له حالت او د حکومتي چارواکو له حالت څخه سخت اندېښمن او خواشنه یو. نه 50 کاله پخوا د 1918 میلادي کال د جون په دریمه نیټه د ترکیه مشهور شاعر ناظم حکمت وفات شو. هغه په 1902 میلادي کال کې زیږیدلی او له 12 کلنۍ څخه یې شعر ویل پیل کړل. دغه ترک ژبې شاعر له متوسطه زده کړو وروسته په پوځ کې شامل شو، خو د خپل کین پال تفکر په وجه له پوځه وویستل شو. ناظم حکمت د زده کړې د دوام لپاره د پخواني شوروي پلازمینې ماسکو تلار او د سیاسي اقتصاد په برخه کې د پوهنتوني زده کړو له بشپړولو وروسته ترکیه ته ستون شو. هغه په ترکیه کې د انقلاب او د فاشیزم ضد شعرونو په ویلو سره د ترکیه د وړومبي ولسمشر اتاتورک په لویدیسپال او ظالم رژیم نیوکه وکړه. د حکمت له شعرونو څخه د ترکیه د خلکو په تیره بیا د پوځي جوړښت تر کلی د انقرې د هغه وخت د چارواکو د ویرې او د هغه د زندان کېدو سبب شو. دغه مشهور ترک شاعر 12 کاله پس له جیله آزاد شو، خو سرته یې د ورپیش خطر په وجه شوروی ته لاړ او د ترکیې د وخت د حکومت لخوا یې د ترکیې تابعیت له سلبېدو وروسته په 1983 کال کې تر خپلې مړینې پورې په شوروي کې پاتې شو.
د تهران ریډیو د سهارنۍ پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو اوس به د قران په لوشي 19 پروګرام درته وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشي
جامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي.
دا خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم پاپاک روح پا درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د بیا زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې مو زاریات سوره پای ته ورسوله. سره لنه نغواړو د قرآن مجید ورپسې سوره یعنی تور درته وړاندې کړو. دغه سوره په مکې مکرمه کې نازله شوې او د آیتونو کلي چورلیزې د اکثرو مکې سورو په شان د قیامت او په قیامت کې د نیکو او بدو کسانو د انجام په اړه دی. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له لومړۍ تر دو لسم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د تور د مبارکې سورې له لومړۍ تر څلورم آیتونو تلاوت. هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور.
قسم ده پتور غر او پا کتاب لیکل شوی پا پرانستل شوی پانا که او قسم ده پا ودان کلی شوی کور.
عزیزانو، دا سوره دا قرآن مجید دا نور و زین و سورو پشان په څو قسمونو سره پیل کیږي. د دغې سورې قسمونه دوه ډوله دي: یو په سپېڅلو دینی چارو قسم او بل هم په طبیعي ښکارندو قسم. البته ذکر شوي آیتونه دریو مقدسو چارو ته اشاره کوي. یو تور غره ته، چرته چې حضرت موسی علیه السلام د تورات د اخیستلو لپاره ورغلی و، بل په آسمانی کتابونو کې چې په هغه حضرت او نورو الهی پیغمبرانو نازل شوی او د هغوی په پیروانو کې خپاره شوی دی، او دریم کعبه چې په مځکه د توحید مرکز دی، او د حضرت ابراهیم علیه السلام په لاس بیا رغول شوی، او د تاریخ په اوږدو کې د موحدانو او حاجیانو پښتون سره آباده
پاته شوه ده. ایزن اولادغو آیتونو زده کهو چه لمره پا کتاب قسم خوڑل، اغا هم دا جاهلیت او بسواده پا زمانه که دا کتاب او دا لیکلو دا لور ارزخت خوده نکی. دو هم دا تیرو پیغمبرانو دا میراس حفاظت او دا آغوی دا یاد او نوم جواندی ساتل دا طولو دینونو دنده ده، او د یو خاص دین لا پیروانو سره نه ده مخصوصه. دریم، آسمانی کتابونه باید په ډیرو خو پانو ولیکل او خخ پرشي چې ټول خلق ورتا لاسرسي ولرل شي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایزن اوس د تور سوره ل پنځم تر اتم آیتونو پورې تلاوت تغوښه حل د چ متعال خدای فرمای.
والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
او قسم په پورته کړې شوی چت چې آسمان دی او پر ڈک یا بلکڑے شوی سمندر بے شک استا در رب عذاب خاما خا نازلی دن کے دے حغل را ہیچ دفکون کے نشتا.
دوستانو پا تیرو آیتونو کی دا قسمونو پا دوام کی پا دغو آیتونو کی دا خلقت پا دوو مهمو نخو قسم خوڑل شوی دی. یو لوړ او با عظمت آسمان چې د انساني علمي لپراختیا او د ډیرو پرمختللو ټلسکوپونو له جوړېدو سره سره لا هم ساينس پوهان له هغه پوره نه دي خبر او هر ورځ نوي نوي کهکشانونه او منظومې کشف کیږي او بل په بل او غرغړاند سمندر قسم دی. ځینې کسان هغه د زوخېدونکو او ویلې کوونکو اورونو دریاب ګڼي چې د مځکې په تل کې موجود دی او په مختلفو موقعو د اور شیندونکي یا آتش فشان په شکل راوځي او په مختلفو سیمو کې روانېږي. ځینې بیا په دې باور دي چې مطلب ترې په مځکې همدا موجود سمندرونه دي چې د قیامت د واقع کېدو او د مځکې د لوی زلزلې په دوشل کې به پکې اور بل او غرغړانده بشي. په دغو پیښو پسې به داسې قیامت راشي چې د مجرمانو او ظالمانو لپاره به ډیر سخت او دروند وي. په هغه وخت کې به د هغوی لپاره نه له عذابه د تیښتې لاره وي او نه به بې له تاوان او سزا ځان بچ کولی شي.
ایزنو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی په طبیعت او فطرت کې د خدای د آیتونو په لیدو سره د قیامت په راوستلو کې د هغه ذات په طاقت پوهیدلی شو. دوهم دنیاوی سزاگان موقتی او تیری دون کی دی. اصلی سزا پا قیامت کی دا او هیچ تیختا تیرے نشتا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستانو اوس د تور سوره لنه هم تر دولسم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړه. هلته چې لوی خدای فرمایي
یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.
هغه ورځ چې آسمان به خوځېږي سخت خوځېدل او غرونه به روان شي سخت روانېدل. پس په دغې ورځ کې د تکذیب کوونکو لپاره هلاکت دی. هغه کسان چې د الهي آیتونو په باره کې په چټي خبرو جوړولو کې لوبې کوي.
عزیزانو د تیرو آیتونو په دوام کې د آیتونو د قیامت په دورشل کې د مځکې او آسمان حالاتو ته اشاره کوي او فرمایي په کهکشانونو او کراتو کې واکمن نظام به ګډوډ شي، ستوري با لخپل مدار ووزي او لیو بل سرا پا جنگی دو سرا با آسمان لدودو او لوگیو دکشی. داد زمک چی موش پر آبادیو لوزی و انتقالی حرکتونو سرا سرا دا سی آراما او راما دا چی هیچ حرکت او لرزانا نه احساسو او دیر پا آرامخ سرا پر جوند کوو. خود قیامت پا دوشل کی با دیوی لوی زلزله پراتللو سرا غرونا لزایا ولو ریرژی او روان بشی. پا کلی دول دغا آیتون دی تیکیت اشاره کوی چی د قیامت پا وقت با یو نوی نری پا یو نوی نظام سرا دا دی موجود دی نری زای ونیسی. دغا وقت باوی چی انسان تا با دخپل و عملونو نتیجه ور وړاندې کړای شي. دغه وخت به د قیامت منکران د غفلت له خوبه راوپاسیږي او په خپله غلطۍ سره به پوه شي. خو څه فایده د قیامت او عذاب د نښو په لیدلو سره به د هغوی پښیماني، اقرار او اعتراف او په هغو ناروا خبرو لاسونه مروړل چې د قیامت په اکله یې کوله هیڅ ګټه و نرسوی او ده غوی به هیست تونزه هاواره نکری.
دوستانو لادغو آیتونو ازدکوو چه لمره پنده ده واکمن نظام گرد وردی دل ده قیامت ده رات دل لپارا ده یو بل نظام ده جوری دو سری زده ده سه نظام چه پر واکمن قوانین با پرده مادی نده لا واکمن و قوانین و سرا توپیر لری. دو هم د قیامت منکران دلیل او منطق نه لري. د قیامت په انکار کې دا غوې خبره بی اساسه او چټي خبره دي چې د ځان او نورو د مشغولولو لپاره په جبا راوړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو اوس به یو بل وینا در تړاندې شي. هیله کو چې دا ورېدو فرصت هم ولرای.
والوار
کور ورانون کې بلا
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، دادای ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې په افغانستان کې د نورو شته ستونزو په لړ کې د یوې بلې لوی ستونزې یعنی د ولور په اړه در سره وغږیږو. په افغانستان کې د ولور یا شیربها د لوړوالي په اړه تهران رادیو په یو ځانګړي برابر کړي مطلب کې له تاسو سره وژغېدله او تاسو ته یې لومړۍ او دوهمه برخه د دغه پروګرام وړاندې شو. دا دی اوس د دغه پروګرام درېیمې برخې یعنی آخري برخې ته ستاسو پام را ګرځوو.
د دوستانو، رسول اللہ مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیلی، نکاح زما سنت دے، او څوک چې زما له سنت مخ واړوي زما له امت نه دی. په خوښینه سره په دغه سنت باندې عمل په افغانستان کې له یو لړ داسې بے ځایا او بے منطقه رواجونو سره یو ځای شوی چې نه یوازې ځوانان په دغه سنت عمل نشي کولی، بلکې حتی د سنت د پرځای کولو لپاره هم باید سخته خواري وکړي، او د ژوند ډېرې قیمتي شیبې د ولور او شیربها پشان مسائلو په برابرولو تیرې کړي. دغه مسله سبب شوی چې زیاتره ځوانان د واده د وس نه لرلو په وجه په گمراهیو اخته شي، او یا خپل ژوند ډېر په سختیو کې تیر کړي. خو اوس په غزنی کې زمونږ خبریال نعمت الله افغان وایي چې په افغانستان کې د پیغلې جنې ولور یا مهر یعنی شیربها او د واده خرچ د یو شمیر قومي مشرانو له لورې د یو تړون په لاسلیک کېدو سره کم ټاکل شوی دی. نعمت الله په دې اړه مختلفو مشرانو او مسؤلانو او ځوانانو ته ورغلی او ورڅخه یې پوښتنې کړې دي. هغوی دغه مسله په ډېره دقیقه توګه سپړلې او مفصل رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی. د هغوی د رپورټ ړومبۍ برخه او همداشان دویمه برخه تاسو زمونږ په ړومبنیو پروګرامونو کې واورېدله چې پکې یې د ولور د ټیټولو د شورا له مشر حاجی خیرالله میاڼي او له ځینو ځوانانو سره مرکې کړې وې. د ولور له مسلې نه یوازې ځوان هلکان بلکې جنکۍ هم سر ټکوي، ځکه چې ډېرې جنکۍ د همدغې ستونزې له امله بې واده پاتې کېږي، او ډکه ځواني یې د دغې بلا په وجه همداسې سپیره تېره شي. د افغانستان ښځې او جنکۍ هم په دغه غلط دود او رواج باندې اعتراض لري. د خپرونې په دې برخه کې زمونږ د خبریال نعمت الله افغان د برابر کړي رپورټ دریمه برخه درته وړاندې کوو چې نه یوازې له هلکانو بلکې له ښځو سره یې هم په دې اړه خبرې کړي دي. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته د هغوی رپورټ په ګډه اورو.
تر څنګه کمال شاه بیا د یادې ولسوالۍ دالی کلا اوسېدونکی دی. د خپلو سترګو حال راته بیانوي او وایي چې یو کس د لوړ قیمت ولور په خاطر خپله کوژدن شوې ناوې بیرته پرېږي. دی د خپل ځان په اړه هم زیاتوي، که څه هم د ده کوژده په بدل وه او ولور نه و پکې، نو بیا یې هم په ډېرو سختیو سره یوازې د واده د مراسمو او مصارفو لړۍ برابره کړې وه.
د تهران له خدمات نور کې بل دوست سره ولاړ د سره مرکه وکړو او ور به شو چې د اقدام په اړه پوښتنه ترې ولرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام، ته خیر راغلی.
سلام وسې نوم سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم کمال شاه.
کمال شاه وروره د امدی ولسوالۍ سوین کې
دندل ولسوالۍ سوین کې د غزنی ولایت و.
هدي کوم کلیه؟
دی حاجی کلا.
حاجی کلا، یعنی د کلی مربوطې چې هغه د شورا کې دخیل لا.
بله.
د ځوانانو لپاره خاص پوښتنه وکړم چې د تاسو په نظر تاسو خپل مسل ځوان یستئ، د ځوانانو په اړه که ووایش کړی چې د اقدام سوی ځوانان څومره خوشحاله دي او څومره ځوانان، نو البته په دې باندې لاس بری شو چې په اسانۍ سره د دې وخت په موده کې چې دې تړون شوی ده خپل ودونه په اسانۍ سره ترسره کړي.
مهرباني، تشکر اول له تاسو له راتګ نه ستاسو راغلي یاست، موږ مجلسو ته وخت ورکړو. په دې اړه به زه داسې ووایم، دا د ما ملګري درته خصه وکړه، له هر ځوان دې موږ دغسې یوه خاطره لري دی ولور نه، نو موږ ډېر خوشبینه یو په دې کې. اوس ځوانانو چې موږ پوښتنه کوو، زه د ځوانانو سره کښېنم، خاطره به زه خپله درته بیان کړم. که څه هم په ژوند کې خو خاطرې ډېرې دي، خو دا د واده او د ولور په اړه یوه خاطره. ما خپله چې کله خپله کوزدن مې وشوه کنه، نو بیا که څه هم چې ما په بدل کړې وه، او د بدل لپاره مې دومره زمینه نه مساعده ده چې هغه ولو هغه د واده مصارف ډېر وو. سی او چا به ویل د پلانې په واده کې شل موټره نه، او د ما په واده کې 50 موټره، او دا به یو تانه یو فیغور دی چا لپاره وو کنه. د هغو توان مې نه درلودی. شپږ کاله د ما د کوزنې وسو چې بعد لغه ما واده وکړو، له هغه نه وروسته چې اوس زه خپل اولادو ته ګورم باید ځوانان وایي، ولی متاسفانه دی اوس یو یاتو کلو دي.
ډېر مننه. نو یو وروستنی سوال به وکړو چې پیشته دینا چې ولورونه زیات ول، لوړ ول، مخونه لوړ ول، آیا تاسو د شاهدان اوسېدلی سي هم چېرته اورېدلي مثلا په ټولنه کې، یعنې طبیعي ده چې مشکلات زیات سي ټولنیزې ستونزې را پیدا کېږي، دا کار څومره کولی شي د دې کار جلوګیري وکړي، یعنې ټولنیز بد اخلاقي جلوګیري وکړي؟
موږ چې ورته ګورو په کتو سره ډېر جلوګیری سوې ده. سو لغونه مثال دې موږ په کلي کې یو ځوان ده کوزه یې وکړه ونه لکړ پوی د توان نه درلودی شفاګو کله یې هغه کوزن کېنستله او بعد دغه نه پریښودله پریښودله. اوس چې موږ دغه کوم اقدام د مشرانو کړی یا دا کوم کار روان ده انشاءالله د هغو شیانو به ټولو مخه ونیول سي. او دغه د افسوس خبره چې دا اوس ما تاته وکړله دا زه د دې خپله زه د دې آیل شاهد یم او شاهد یې ورکوم. نو موږ ډېر خوشحاله یو له دې کاره. خدای دې نور وخته بوځي ټولو ځوانانو ته دغه توصیه او پیغام ده چې په دې کې راسره مرسته وکړي. لکه تاسو چې راغلي یاست کړي هم دله دین هم دغه پیغام که په هر ملک کې او هر چیرې اوسېږي موږ سره د ملګري سي دا کار مخته یوسو.
ډېره زیات
مننه.
مریم د غزنی ولایت اوسیدونکی ده. وایي چې د لوړو ولورونو په خاطر ډېری وخت چې نجلۍ په کور ناسته وي او هلک د ولور یا شیربها د پوره کولو لپاره بهر هېواد ته په مزدورۍ تللی وي نو نجلۍ ته په ټولنه کې پیغورونه او تانې ورکول کېږي.
دا د ولور مسله چې ده دا له بده مرغه زموږ په ټولنه کې ځینې کورنۍ شتون لري. کله چې خپل لور ورکوي نو له دوی له دې هلک له کورنۍ څخه د داسې ولور غوښتنه کوي چې ډېر زیات پیسې اخلي د نور ډېر شیانو باندې دي چې باید دا په ولور کې ورکړي چې له بده مرغه دا یو ډېر ناسم دود دی. زموږ په ځینې سیمو کې لاس لکه شل لکه هم ولور دی چې دا له بده مرغه یو ډېر ناسم دود دی. زه خپل شاهد د داس پیښې وم چې زموږ یو ملګری ولا دای پلار په ډیر لوړ ولور باندې یو الک ته کوژدن کړی ولا الک ځکه چې دومره پیسې نه درلودې نو الک مجبور شوی و چې لاړ شي ایران ته. والته تقریبا درې څلور کاله په دې باندې مصروف و کار یې کولو چې دا ولور پوره کړي. نو کله چې الک بهر هیواد تللی و نو دا دومره تکلیفونه لیدلی و چې دا بیخي له خپلې کوژدې څخه زړه توره شوی و او دا تصمیم نیولی و چې زه نه غواړم دا واده نه غواړم زه دا کوژه نه غواړم زه غواړم چې دا کوژده فسخه کړم. نو بیا ډېرې ستونزې رامنځته کړې ځکه چې نو خپله دا ډېر ولور د دوو کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کوي. دوی ترمنځ دا ستونزې رامنځته کوي چې دوی روابط کمرنګه کوي دوی ترمنځ هغه اړیکې سړوي او نور بیا د کله چې ولور ډېر وي او هلک دې وسونه لري چې هغه ولور پوره کړي نو خپله د نجلۍ مجبوره ده چې تر څو چې هلک ولور پوره کوي نو هلک نجلۍ مجبوره ده چې د خپل پلار په کور کې کښېني. کله چې نجلۍ د پلار په کور کې وي نو هغه د کور غړي ځینې چې وي هغه تانې ورکوي دا خپل همزول یې تانې ورکوي چې ولا تا سړی پیسې نه لري چې تا واده کړي تا سړی پیسې نه لري چې تا ته یو شی راوړي. نو زه له ټولو کورنۍ څخه غواړم له پلارونو څخه ورونو څخه چې دغه ناسم دود ته د پای ټکی کېږدي. موږ حدیث شریف هم لرو چې وایي چې بهترینه نکاح هغه نکاح ده چې ولور یې کم وي.
د دې تر څنګ د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم دا اقدام ستایي او وایي چې دوی هم د پیغلې نجلۍ ولور راټولولو ته د یو لړ اقداماتو ترسره کولو ته پلان لري. د دې ریاست د اطلاعات امیر مولوي عبدالله منصور تهران اډیو ته په دې اړه داسې وایي.
لکه څنګه چې خبر یې د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ قومي مخورو په دې باندې توافق کړی ده چې مهر به درې لک افغانۍ یقینا دغه کار یې د ستایلو وړ ده او په ډیرو جیانو کې دغه کارونه روان دي. که څه هم د مهر محدودیت نه ده راغلی په شریعت کې خو بیا هم دومره ویلای شو چې حدیث کریمه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې بهترینه ښځه هغه ده چې مهر یې کم وي. الله تعالی دې د دې دغه هلې ځلې قبولې وګرځوي چې هم د ځوانانو دپاره ګټه مند ده هم د موږ د خوندو دپاره ګټه مند ده. که څه هم بعضې خلک سرغړونې ورڅخه کوي خو دا د ټولو په تاوان باندې ده. له دوی نه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د دغسې پریکړو تر شا ودرېږي او ملاتړ یې وکړي او له ټولو نه غوښتنه دا ده چې مهر د خپلې لور ته خپلې خور ته ورکړي ځکه مهر او ورول دا د خور یا د لور خپل حق ده. پلار ته یې یا ورور ته یې استعمالول په بل شي کې دا حرام ده د بدون د دې اجازې صحیح نه ده. او موږ هم انشاءالله کوشش کوو چې دغسې خپرونې ترتیب کړو.
د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو د یاد تړون پلي کولو ته ټول خلک په ځانګړې توګه ځوانان د دې غوښتنې دي چې دا تړون باید د افغانستان ټول سیمو ته وغځول شي ترڅو له مختلفو ټولنیزو ستونزو څخه چې راولاړیږي مخنیوی وشي او د هر ځوان هلک او نجلۍ د واده مراسم بې له کومې سختۍ او د ډیر وخت په تیریدا سره ترسره شي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
عزیزانو، په افغانستان کې د ولور یا شیربها د ستونزې او اوس ورپاره د ځینو شویو اقداماتو په اړه مو زموږ د خبریال نعمت الله افغان د تیار کړي راپور آخري برخه واورېدل. په رښتیا چې ځینې بې ځایه رواجونه نه یوازې د دینی فرایضو او سنتونو مخه نه نیسي، بلکې د ټولنې لپاره هم پریمانه اقتصادي، ټولنیزې او نفسیاتي ستونزې راولاړوي. د نعمت الله افغان راپور د دغه ستونزو یوه هینداره وه چې تاسو ته وښودل شوه او ثابتوي چې په رښتیا په افغانستان کې د ولول یا شیربها مسله یوه ډیره لویه ستونزه ده چې د افغان ولس چې له اقتصادي او نورو ستونزو کړیږي په دغه ځای جوړ کړي بلا هم اخته دي. خو د هیلي ځای دا دی چې اوس هم په ټولنه کې داسې زړه سواندي مشران او سپین روبیې شته دي چې د ځوانانو د دغه مسلې د هوارولو په فکر کې دي او نه یوازې فکر یې کوي، بلکې عملي اقدامات هم ترسره کړي دي. د هغه ورځې په ایله چې په درست افغانستان کې د ولور مسأله بیخي له منډه ورک شي، امید لرو چې زموږ دغه پروګرام ستاسو خوښ شوی وي او په دې اړه له موږ سره خپل نظرونه هم تاسو شریک کړئ. نو په دا وروستۍ شېبې کې ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، کچیر تاسو غواړئ زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورشئ نو زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوږوریدونکو، نور زموږ دغه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. او ورځ مو هم له خوشحالیو او نیکمرغیو څخه ډکه.